معافیت ته پای ته رسیدو نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلی تیرو څوارلسو کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي او په خبره د 90% خبریالانو د وژلو امرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي که ژورنالیستان خوندي نشکشي د ده په وینا هغه وړتیا به چې باخبره خلک ترې باخبره له خبرونو باخبره پاتې شي او د شواهدو پر بنسټ پرېکړې وکړي په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان یو له هغو هېوادو دی چې وبخې خبریالان پکې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله سختې ورځې ګالي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو خبرونه اوویل کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې تعقیب کړئ. مخکې له دې چې د مخکښو ښځو پروګرام پیل شي، ورزو د کابل د پوهنتون نننۍ پیښې ته نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال بریدګر ننوتلي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته بوختي ډزې تبادله شوې دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دغې پیښې د پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. همدا شېبه له هغې سیمې راسره خبرې کوي. سعادت صاحب، ستړي مشې، راته ووایي چې اوس هم ډزې روانې دي عملا، که څنګه څه اورئ؟
سلامونه تاسو ته، څنګه تاسو به ټول اوریدونکو ته. زه نږدې 3 ساعته کېږي یا 2 ساعته کېږي چې دلته د کابل پوهنتون طبي دروازې مخې ته په کومې دروازې چې هغه وسلوال ننوتلي وو هلته پر محصلینو باندې ډزې کول، یا هم له امنیتي ځواکونو سره په نښته وو. هغې دروازې سره تقریبا په 300 متره کې ولاړ یم، چېرې چې ګڼ خبریالان نور هم ولاړ دي او مخکې اجازه نه راکول کېږي. وروستي جزئیات دا دي چې نږدې 30 ساعت یا هم 40 دقیقې کېږي چې یا هم 15 دقیقې تقریبا کېږي چې د ډزو غږونه له نن نه راځي. همدا 40 دقیقې وړاندې یا هم تقریبا په دې 15 دقیقو خواوشه له چورلکې پورته، نو چورلکې په دغه وسلوال باندې ډزې وکړي او همداراز تازه دمې سرتېري راغلل. همدا 1 ساعت وړاندې خو اوس خاموشي ده، نه غږ راځي. همداراز مونږ ته امنیتي ځواکونه تاسو اجازه نه درکړي او خلکو ته تګ راتګ اجازه نشته. او ډېری محصلین داسې ویل کېږي چې په هغه دوه دروازو چې یو د انجینري دروازه ده یا هم د کوچسنګي عمومي سړک دروازې باندې هماغه اول 30 ساعت ټول محصلین وتلي دي. د محصلین قوله به زه اوس خبرې وکړم، 15 کسان چې له دغه ځای نه راوتلي وو او ټپیان شوي وو یا هم دومره ویرېدلي وو چې حتی سیری وخت وی اخو یې راټول چې مون پر سم کې وو چې باندې ډز شوی وای. مون معمول فکر وکړ چې افغانستان نه خور ده کړه چې خې سرک پر سر وي. پر ورو ده ډز پانځي ته د خو پانځي تر نه ونوتی. مون په سنف کې وو ځانونه ملان دی واچول، خو هر وسوال چې راته غوې سنف ته لاسي به مې هم ګرځي د شنه به راچول درز او تروز باندې په هر سل باندې دوی لاسي ګرځي ټورا چول ډز کول څوک چې ژوندې وغه وشته. دغه محصول کیسه کوله چې زما په سترګو پر وړاندې زما خون کې واجو وا تلس نور محصول د سټ اپ یانو شلو وه چې دا د کابل پانتون مې کوک مانځي محصول. نو دې ته ورته دلته مې سر چلو راته ویل چې خی د بګر شمیر بل تر تر 15 شاوخوا وي. دا شمیر ونه وای، هغه ویل چې لومړی د کوک مانځي ته ځینې نو تل په د کابل پانتون په انګړ کې چې هر محصول هر انسان لیده په هغه باندې ډزې کولې. خپل د دوی مستر کولې له خلاصه او چې په درې کسان ما په خپل ویل چې کابل پوهنتون کومنس کې د عمومي سره چې په دغه باندې پراته وو محصلین یو دوه پکې مېرمنې وي او دوه پکې هلکانو ځوانان. او همداراز هغوی ویل چې دغه وسلوال له حقوق پوهنتي ورآخو دلته د سیګنال یو جمعي عظیم دی چې هلته سیګنال یا هم دغه نجونې محصلین یا تمرین کوي د ورزش لپاره. دوی ویل چې یو دانه په هغه طرف لاړ او بل یې په دغه انګړ کې ډزې کولې.
مننه.
خو تر اوسه پورې رسمي
مننه کوم فرید الله سعادت، پزان پام کوي د ازادي راډیو خبريالو له کابل پانتونې له موږ سره خبرې کولې. هلته اوس د چارواکو په خبره او د سترګو لیدلې حال دا دی چې له شاوخوا 30 دقیقو راهیسې ډزې غلي شوې دي، خو بریدګر شاوخوا 11 بجې د کابل پانتون ته ننوتلي وو. تر اوسه پورې د مرګ ژوبل شمېر او یادا چې دغه برید پای ته رسېدلی که څنګه څه معلومات نشته. د کابل سټوډیو ته به بېرته راشو. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام دغه پیښه تعقیب کړې ده چې چارواکو څه غبرګون ښودلی دی، په دې اړه به له هغه واورو. مهرباني.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه لا هم بشپړه سیمه تصفیه شوې نه ده، عملیات لا هم جریان لري، د ژغورنې عملیات. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې تلفات شته خو دقیق د شمیر په اړه لا معلومات نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې ویل چې تر دې دمه د پیښې له سیمې اته تنه ټپیان ورول شوي دي، لکه وړاندې چې سعادت صاحب ویل ډزې کراره شوې دي او لا هم سیمه بشپړه تصفیه شوې نه ده.
مننه کوم اکرام الله. اکرام د ازادي راډیو خبریال د کابل سټوډیو له موږ سره معلومات شریک کړل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ویلي دي اته کسان تر اوسه د کابل د پوهنتون د نننۍ پیښې څخه چې هلته وسلوال بریدګر ننوتي وو او ډزې کړې دي اته ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان هم ویلي چې تلفات شته خو هغې دقیق شمېر یاد نه کړ. البته اوس له نیم ساعت راهیسې د تون دننه د ډزو غږونه نه اوریدل کیږي، خو چارواکو څه نه دی ویلي چې برید پای ته رسیدلی که څنګه. شیبه مخکې مې د کابل پوهنتون له استاد پوهندوی امیر محمد کاموال سره خبرې وکړلې، له هغه مې د هغه د سترګو لیدلی حال وپوښته.
زما لومړنی ساعت په اجتماعي علوم پوهنځي کې و، اول ساعت خلاص شو، زه تلم چې ما په همدې مرکز حقوقي کې چې د حقوقو پوهنځي مخامخ دلته موقعیت لري، دلته یو دوه صنفه د حقوقو، یو دوه صنفه فکر کوم د اداره او پالیسي و، او یو دوه صنفه د څارنوال صاحبانو لپاره و. دلته زما کمپیوټر خراب شوی، دغه بخش د آی ټي ته مرکز زما کمپیوټر جوړ. نو مخکې له دې چې زه ورسېږم، زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خوا شاوه چې یو دم ډزې شروع شوې، محصلین منډې کړلې. په دې کې زمونږ دوست چې د سره زه په ټلیفون باندې دغه شوم، د نو ځان راغورځولی د کړکۍ د یا د بام نه د اول منزل لاسې مات شوی و، یو مرمۍ په دې سر کې خوړلې وه، سطحي زخمي و. د سره مې یوازې خبرې وکړې، ما دې څه شی دی وایي، خلک راننوتل. نو دقیق شی نه شو ویلی چې تلفات به څومره وي څومره به نه وي، ځکه ډزې اوس هم روانې وي او زما په فکر باندې 15 کسان راننوتي روانې وي، او امنیتي مسؤلین راغله ساحه چې ده محاصره کړې ده. دا چې څه کېږي او څه نه کېږي دا به وروسته معلومه شي.
محاصلین په څه شکل باندې ووتل؟ تاسو ته په څه شکل باندې لار خلاص شو؟ آیا همکاري وه د پولیسو تاسو ته لارو ښودل که څنګه په داسې یو وضعیت کې؟
موږ مخامخ دې مرکزي حقوقي ته مخامخ د حقوقو پوهنځي کې وو. د حقوقو پوهنځي دې خوا دروازه ډزې شروع شو، محاصلین په بله دروازه باندې دې ته زمینه مساعده شوه، پخپله د استادانو لخوا استادانو کوشش وکړه چې محاصلین ته لار دغه کې زمینه مساعده کړي. دوی وتل، ولې د مرکزي حقوقو د محاصلینو او د صنفو په باره کې زه اوس معلومات نه لرم چا دوی به راوتي نه به راوتي وضعیت به څنګه وي، په دې باره کې زه معلومات نه لرم.
فقط آخر کې غواړم وپوښتم، د کابل پوهنتون خو لویه ساحه ده، فکر کوي چې امنیتي تدابیر یې ښه دي که څنګه؟
زه فکر کوم چې پولیس او امنیتي مسؤلین دوی خپله هڅه کوي. د کابل پوهنتون ساحه هم لویه ساحه ده، یوه دروازه نه ده، څو دروازې دي. دا هم سړی نه شي ویلی چې دوی به د کومې لارې داخل شوي، د لیلې د دروازې د لارې به داخل شوي، ځکه په عمومي دروازه کې خودی تلاشي هم کوي چې موږ کله داخلي ګوسار چې زم داخل شوم، حتی موټر ته لاندې شیشه ما چې شیشه موټر پورې نه تړل شوی، تلاشي هم کوي د محصلینو. نو نه پوهېږم چې کیسه به څنګه وي، دوی خو خپله هڅه کوي. سړی نشي ویلی چې په څه شکل باندې دوی داخل شوي داخل ته، په دې باره کې زه څه نشم ویلی.
د کابل پوهنتون استاد ښاغلی امیر محمد کاموالو هلته د نننی برید په اړه باندې د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پوهنتون په اړه باندې به وروستي جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ، خو اوس ورځو کابل ته. وږمه جبارخیل د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د خپلې خوښي خبرونه به تر پایه را سره تعقیب کړئ. دا د مخکخي خځې خبرونه ده او تاسو هم کولی شئ چې اړیکه را سره ونیسئ. زموږ د نن ورځې میلمنې ایوه اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیې استاده ده، او بل آریان یون په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استاذې. دوی دواړه له ما سره په خبرونه کې دي او تاسو به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55 50. هم د اوس سره اړیکه ونیسي. درنو اوریدونکو، که غواړئ چې زموږ د اغلو میلمنو نه پوښتنې ولرئ، دوی به تاسو ته جوابونه درکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. زموږ یوه میلمنه اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم تاسو د تاسو لیدون او ریدونکو ته، شاوخوا نور کارکونکو ته، ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون، زموږ ډیری هیوادوال ستاسو له نوم سره آشنا دي، په خاص توګه په دا وروستیو کې، خو بیا هم داسې اوریدونکي هم شته چې ډیر شناخت به له تاسو نه لري، نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځلې بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ ښه به وي.
زه آریان یون یم، د ننګرهار خلکو استاد، تقریبا د 15مې 14مې او اوس چې 18مه دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله، ډېر ښه. اوس به زموږ اوریدونکي اړیکه ونیسي او له تاسو نه به خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نه وي درنو اوریدونکو چې موږ په دې خپرونه کې یوه بله میلمنه هم لرو. اغلې کریمه دریز هم را سره ده، د تعلیم او تربیې استاده ده، د پوهنتون استاده ده. د هغې نه هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ، نو هیله ده چې را سره شریکې کړئ. اغلې یون، تاسو زما غږ اورئ؟
اورم. مهرباني.
په سر کې به ښه وي اوریدونکو ته به په زړه پورې وي چې ستاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړي دي، کوم ځای کې مو کړي دي، او د هغې دورې خاطرې ښي او بدې خاطرې راته ووایاست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه اوس غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاصه توګه د ښځو په وړاندې، که د هغې لږ راته ووایاست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وې، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې، بیا امینې فدوي لیسې ته، چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12مه پورې مې بیا هلته زده کړې کړې، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه، هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسو له نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري، که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې، په ډېر امن کې، زموږ د فامیلونو نه به هیڅ تشویش و ته نه و. موږ په ډېر عادي حالت کې خلکو زموږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو. په ډېر آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه، به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي، او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کې شته دی. نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تیریږي. خو سره د هغې دوی مجبوره دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده، او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو. یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو د پاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وای د دې دپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړ شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو دموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې آماده نه و، نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځې دپاره شوی، هغه ښځو دپاره ونه شول. سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله، خو بیا هم امیدوار یو موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې یون. زموږ بله میلمنه اغلې کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلې دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه.
وعلیکم السلام. اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکي زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان راوپېژنئ اوریدونکو ته. مننه کوم، ولکه تاسو څنګه کابل خبرونه روزنه
ته تربیتي علوم باندې کې استاد یم.
بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. دغو د پوښتنو په لړ کې اغلی دریس، تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
مختلف زده کړې په کابل کې پیل کړې، او مختلف زده تقریبا لسان هم د کابل په درخانه ښوونځي کې پای ته ورسوله. هغه نو وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علومو او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی، یعنې په موږ باندې هغه بنظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې حکومتي اخ کې موجوده وې د اوبو زیان د موږ پر تحصیلي ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلور کالو دوره موږ په یولس کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونروزنې په پوهنتون کې ترسره کړه، او تر نن تاسو موږ څنګه کې دنده تر سره کوم او تدریس چارې پر مخ وړم.
بله، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو، اوریدونکو به را واخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ نوم راته وایئ.
نوم احمد همدر د خورې د لغمان د کارغیونه سره پاري.
احمد همدر د لغمان نه په خیر راغلی، میره بني.
مننه پښتنه نه دی یین څه به نه دغه داسې د سیاست تر اوتلي کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو.
اها، دغه یو پښتنه لري
داخلي څوک مخالف؟
اها،
هو هم دغه یو پښتنه لرم.
اها، سمه ده، مننه. کور مو ودان. اغلی یونس، موږ د ورور خبره مو پوښتنه مو واوریدله. دی وایي چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک وو، او د دې ترڅنګ دا هم راته وایي چې ملاتړ مو څوک وو.
ولې نه، کله چې موږ هغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې، ما پلار مې هم د ظاهرشاه په وخت کې سیمنصب او یو روخن فکره انسان، او ځکه په موږ ټولو باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت یې ونکړ او لا یې موږ تشویق کړو. یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې، همداسې د پوهنتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار وو، او هر ډول مرسته چې د وسه شوې ده موږ سره کړې ده، موږ لپاره ټول شرایط او زمینه برابره کړې ده، نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوي نه یو. وروسته د هغې چې بیا کله واده وکړه، استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکره انسان، نو هغې د خاطره کله چې موږ سیاسي اړخ ته شلم او کله چې د سیاسي میدان ته راووتلم، هم د ماته ډېر عزت تشویق کړم او ماته یې اوګه را کړه، په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاون په کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کړو، د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو، داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای ناکارده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي. نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره، د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره، د خپل دین په نظر کې نیولو سره همداسې پورور حرکت وکړو تر دې چې باید خلک تشویق کړو. موږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنې موږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندې دپاره نورو دپاره، چې هغه بالاخره باعث د دې نه شي چې یو تعداد خویندې د فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه راولي او هغوی په کور کېنئ. نو زما په د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې، که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي، که په اجتماعي برخه کې کوي، که په اقتصادي برخه کې کوي، خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونیسي. خدای مکړه د سیاسي حرکت تر سره نکړي چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي، چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خود د حقوق په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه، په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د پاره کار وکړو، واقعي کار باید د خپل خويند د پاره وکړو، نه دا چې لپ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خود حقوق مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خود خوشالولو د په خاطر د خود حقوق مطرح کوي، حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو. زما غوښتنه دا ده د ټولو خویندونه چې د خود د رشد په برخه کې، د خود د حقوق په برخه کې په طبي ډول مخې ته موږ لاړ شو، دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوتی کارونه باید په دې وطن کې ونشي، ځکه چې که هغه نسبي حقوق هم چې موږ اوس لاسته راوړي هغه باندې زموږ لاسته لاړ شي، نه افراط نه تفریط، هغه مسائل باید مخې ته نکړو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خود حقوق راجیږه شي او وایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بالاخره موږ د پاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغسې یو دریځو د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه، څه چې زما ولس غواړي، څه چې زما ټولنې سره تطابق لري، په ډېر منظم ډول غواړم چې ښځو دپاره کار وکړم، مغه هم د څه شي د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم اغلی دریس سره شو. اغلی دریس، د ښځو شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یې، په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې ښځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟ واضح څرګند کړه
چې ښځې د ټولنې نیمه او نیمه برخه تشکیلي، او کچېرې یو وخت تعلیم ولري نو تدیر چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېزه درلودلی شي، او د کور په ټولو آبادو کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي، د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو تر منځ د اړیکو مسایلو په ارتباط هغه خپل هغه سم رفتار نه شي ترسره کولی او په ډېرو موادو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستق ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي، او لکه څنګه چې یو مخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي، او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادي نه او تصنعي ګامونه، بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره، او د د ماشوم د روزنې په برخه کې، د روانشناسۍ په اړخ کې، د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې، د کورنۍ اقتصاد په برخه کې، دوی ته باید پوره
ذکر ورکر شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، ځکه په ټولو چارو کې حتی اکثریتو مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د ټول عمل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی، او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي نو د تصمیمونه د نران د خوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی ماسره نه تمامېږي، او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یو خاص شخص لپاره نیسي نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي، او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف مواضع شتون لري چې د غوجانه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو آفت چې یا یو د کفر خبره مو کړې داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي، او د هغو سره په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځایو کې چې یعنې ښوونځي شته دغه هلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نه شي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنی دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه وو په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنی د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي، هغه په پاکیو کې د پغرو کې د لارګي د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه وو سره یو ځای کار کوي، او دغه وضعیت د دو لامل ګرځي. په پاس مواردو کې په صنعتي چارو کې د نرانو سره بوختي لکه دوی قالینې جوړوي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي، د دوه وجو نه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي، او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي، د هغه په استدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي، او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړه
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړي کنیولې؟ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
جاوید یم، د کابل نه راځم.
جاوید د کابل نه، مهرباني وکړئ پوښتنه مرا سره شریکه کړئ.
ما په سلام تاته او مېلمنه ته ورکم او وروسته د وړم یو نظر ورکوم.
مهرباني.
نظر می داد خوره چې دا ښځو کاروبار په ټولنه کې ډیره یو ښه پرمختګ ده، او خدای دې وکړي چې نور هم ښه ذاتي هغه راشي. خو زه دومره د خور نه غواړم چې دوی په دفتري کې که په مکتب کې لږ ذره خپل سر و صورت ته شي، که متوجه اوسئ چې دومره جالی ز سیندار مندار و نه که زبی و هم چه دبی درخه وشی چیزا که چه هست خلق رقم رقم میکنن پا دقا حساب ده چه هست پا خزینه بانده درسه مشکلات چه رازم دقا دیپاره ده
خد دامو نظر و پختنمو راستر شریکه کی
و سلام علیکم سلام
اها پښتنه یې نه درلودله فقط اغلی یون دغه ورور وایي چې ټولې ستونزې چې ښځو ته جوړې شوې دي د دوی د غلی سینګار له کبله دی چې زه خو خپله په دې اند یم چې هره ښځه یا ټولې ښځې غلی سینګار نه کوي تاسې څه ویل غواړئ
خپل هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه یم وخت چې ښځې په اړه برخه کې کار کوي غلی سنگار ته ضرورت نشته نه دی خو څو دونو ته نه یانه ته محفل ته دی چې غلی سنگار کې خو خبره ده
یعنی دا کار خو تر دې دمه کړی دی
نه نه زه فکر کوم چې په زمونږ په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا سنگار موضوع ډیره ابتدایي او ډیره وړه موضوع دی کچیر زمونږ ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروف شي مثلا د خزه څه ستونزې دي څه مشکلات دي لاره د حل کې شي دا په دې کې مصروف شو دا به بهتره وي خو ما بیا هم تکرار کوم چې زه خپله شخصا هم د دې طرفدار نه یم او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې او خویندې زمونږ راوتي چې هغوی به ډېر غلی سینګار کړی او یا به وظیفو ته تللي او یا به مکاتبو ته یا نورو ځایو ته خو که کړي نه کوم یو دانه یعنی مونږ به هغوی د هم دا کار نه کوي ځکه چې که چیرې مونږ د سینګار په ځای تعلیم ته ډېره توجه وکړو که چیرې د سینګار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دي هغو ته پام وساتو دا به بهتره وي خو زه بیا هم دې ورور ته وایم چې ډېر مهم مسایل دي دا شاید دا د ده په نظر مهمه موضوع سي خو مونږ وایو چې د دې نه نور ډېر مهم مسایل دي چې مونږ په هغې کې مصروفه شو د ښځو په برخه کې او په هغې باندې بحث وکړو لارې د حلو ته پیدا کړو ستونزې کټګوري کړو چې کم کم ستونزې دي د ښځو د ښار د ښځې او د اطراف د ښځې په منځ کې واټن را کم کړو ښځو د پاره د تعلیم زمینه برابره کړو حتی مونږ داسې یو لرې پرتې سیمو لرو چون زه د ولس استاد یم زه همیشه خپل ولسونو سره په تماس کې یم نو داسې لرې پرتې سیمې شته ده چې تر اوسه پورې د جنکو مکتب هلته نشته دی داسې ځایونه شته چې زما یو خور په درې څلور کیلومتره په سر باندې اوبه راوړي داسې سیمه شته دی هغسې ښه اوبه دار دي که شته اوس په نارینه ورونو کې هم داسې کسان شته ده چې شاید د نورو نارینه وو هغه خوښ نه شي او داسې یو حرکات او سکنات ولري چې هغه نورو دپاره د منلو وړ نه وي همداسې په ټولنه کې هر ځي کې نقص نواقص شته دی خو په مجموع کې مونږ باید په ډېرو مهمو مسایلو باندې په ډېرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د ښځو دپاره په مجموع کې د ټولنې د رشد په سبب ګرځي هغه مسایل ته متوجه شو او نه دومره وړو وړو خبرو باندې دا خو یو ډېر جزئي موضوع ده چې هغه فامیلي مو ته نصیحتو کې داسې کوم مشکل به حلي
بلې ډېره زیاته مننه اغلی دریس بعضې خلک دغه ورورم د سینګار او د غلیز آرایش خبره وکړله زما په نظر باندې د مکتب نجونې د دفتر ښځې سیاستوالې څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده داسې څه کې ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي تاسې په څه نظر یاستئ یعنی مکتب پوهه او کار کول دا ښځې څه ته هڅوي
په بچمو کې د سینګار کیسه لکه چې وکیل صاحب دغو ته اشاره وکړه دا په ډېره جدي کیسه نه ده معمولا کوم کسان چې ډېر خاندي هغوی به شاید دغو موضوع ته ډېر زیات تاکید وکړي او هغه کسان چې دوی دننه پیاوړتیا نه لري او په ظواهرو باندې تمرکز لري او غواړي چې ظاهره ارایي وکړي نو شاید د موضوع ته تمرکز ډېر ولري ول په مجموع کې کوم څه چې په معنویات باندې تاکید لري او دوی لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي دوی ډېر کم که دغه موضوع ته پام وساتي یو د سلیقې او د پاکۍ او د صفایي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلان ګڼل کېږي په دې ده چې هر بنده باید خپل پاکۍ او نظافت ته پام وساتي او یو هغه غلیز او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د ځینو فاسدو کسانو د خوا یا په عدفمند ډول او یا هم په غیر آګاهانه ډول د دوی د خپل قامۍ او یا د ناپوهۍ له وجې ترسره کېږي نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصده کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دی په ټوله کې پاخه کسان اصلا دو اخته اصلا فکر نه کوي او دوی په نورو موضوعاتو بوخت دي چې په ډېره کې اصلا دا موضوع د دوی نه د دوی په یاد نه ده. داسې پوته چې که ښځه تعلیم وکړي او ښځه د هر اړخ نه پیاوړې وي او د ټولنې په ناست او د هغو په ستونزو د هغو په د حل په لارو چارو باندې متمرکزه وي نو هغه د ټولنې د تصمیمو د نیولو دپاره یعنی ډېر مثبت نظریې کېدای شي ولري او دوی کړی شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي. زه چې تر کومه د محصلینو سره ښکېږم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د ماسره کار معمولا په ټولنه کې دی زه دو ته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنی یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده. اگر چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسي دوی په کابل کې تحصیل کړي او زده کړې ترسره کړي البته نارینه ځوانان هدف نه دی نو دوی داسې نظر لري چې باید کوم استازي چې د ځان دپاره انتخابي یعنې راتلونکي د ژوند ملګری انتخابي هغه باید تعلیم یافته وي او په دوه لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دوی پوهېږي چې یوه تعلیم یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي د دوی د ژوند سطحه د دوی د ارامتیا د رواني ارامتیا سطحه د دوی اقتصادي سطحه څومره پیاوړې کېږي تر څو دوی یوه تعلیم یافته ښځه د خپل د ژوند ملګري په صفت وټاکي. نو دا طبیعي ده تاسو هغه وړکی مثال ما تاسو ته وړاندې کړ چې یوازې د ژوند شخصي ژوند کې د یوې ښځې د تعلیم یافته ښځې ارزښت او که چېرې دغه تعلیم یافته ښځې ټولنې ته راووځي تاسو ته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی. نارینه وو کې یعنی اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده په ټولو سطحو کې وکیل صاحب ته معلومه ده او دا وکیل صاحب د ما خبرې هم تایید کړي که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی د خپل موقف نه سوء استفاده وکړي او معمولا په شخصي اهدافو باندې بوخت وي. ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده خو په ډېر صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق پیل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ اوسي. نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنی د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري یعنی دوی په مجموع کې په صداقت رښتینولي او په خاص ارزښتو په تعهد سره خپلې دندې مخته وړي او دا د ښځې دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نران دي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چې نور جوانب یا نور دي دخله پدیدې هم د دغه وضعیت په شتون کې اثر درلودلی شي خو که چېرې ښځه په رهبرۍ کې واقع شي نو او هغه حمایت چې په مجموع کې نو زه په دوه باور یم چې دوی په ډېر ژور بدلونونه په خپل کاري عرصه کې رامنځته کړي او دغه بدلونونه واقعا د ټولنې د ګټې او د وګړو د بقا او د پرمختګ لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي. نو اړینه ده چې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات تمرکز وکړو د ښځو د ظرفیت په جوړونه باندې ډېر زیات تمرکز وشي د ښځو د ژوند په واقعي معنا باندې په بدلون کې اصلي او اساسي ګامونه پورته شي نه تسنوي او نمادین ګامونه. تر اوسه پورې که موږ تاسو دقت وکړو په مجموع کې متاسفانه هغه څه فعالیتونه چې باید د ښځو د ژوند د بدلون په اړوند فعالیتونه ترسره شوي وي هغه څه موږ ژور فعالیتونه نه شو لیدلی. حتی د ښځو د چارو د وزارت د خانه داسې خاص دغه خاطه کړن ما نه دي لیدلې چې دوی په واقعیت اداکل د دې څو د ژوند د بدلون د پارادایس کې څنګه یعنی یو یو تغیر رامنځته کړی نو په هغه اړوند باید د ډایلاګ څخه یعنی څه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله ډېره مننه. اغلی یون تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د خوځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د خوځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړنی حقونه دي؟
بله موږ همیشه هم دغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناستې او که په پارلمان کې ناستې موږ همیشه هم دا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا په موږ باندې تپل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. خو زه چارو وزارت صرف یو پالیسی ساز وزارت و یعنی نور اجرایي صلاحیت هغې نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هیڅ کار نه دی شوی. شوی دی مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعال شلې او په ولایتو کې ریاستونه د ښځو لرل د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنې څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز